द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی نن د شروع ورځ د 2018 کال د جولای د میاشتې 12مه نیټه ده په پیښور کې وخت شوې د مازیګر شپک په کابل کې دی 15 مې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې شوې دي د دې خبرونې وړاندې کوونکی وګم جالوان
او نو شی روان کلندر
او لاول هوم ساسو پام راګرځو مهمو خبرونو سر ټکو ته
په پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ په ضد د خپل شتمنو او د پټولو او په خارج کې د جیدادونو د خستو په اړه تحقیقاتي رپورت وروسته هیواد کې سیاسي وضع د غیر یقیني سره مخ ده. د مخالفه تحریک انصاف یو مشر وايي اوس به د نواز شریف په ضد فوجداري مقدمه جوړیږي.
اس پر صرف 62-63 نہیں ابھی تو آگے دیکھیں فوجداری مقدمات بننے ہیں.
پاکستان کې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د نوملیکنې کار به د اگست د 15مې نیټې څخه پیل کیږي. اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکی وایي د افغانستان نه به هم یو ډله د رجسٹریشن پروسې د سارنې لپاره پاکستان ته ځي
او دا پاکستان اوس ریډی دی. ان شاء الله هر څه کارونه خلاص دي, بس صرف اوس موږ نن سبا کې دا کمپاین شروع کوو.
نن په نړۍ کې د ملګرو ملتونو لخوا د ملالای یوسفزای ورځ نمانځل کیږي. په دې مهال ملالای یوسفزای په خپل یو پیغام کې وایي,
زه په پاکستان کې او په افغانستان کې خپل پښتون ورو نه خوینده ته دا ویل غواړم چې تاسو خپل ماشومان ته تاسو خپل لونو ته تعلیم ورکړئ. تعلیم نه غیر بل غټ انویسټمنټ نشي کېدی.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبري خبرونه کې تاسو باندې کوم څه ملګري اوسي. اول هم تاسو باندې کوم خبرونه د تفصیل سره.
پاکستان کې د پاناما رسوای په سر سیاست توجن شوی او د حکومتي زموارو مخالفو ډلو د بیانونو وروسته د ملک حالات غیر یقیني شوی دي. د سپریم کورټ لخوا جوړ شوی د پلټنو ګډ ټیم خپل رپورت روانونه عدالت کې جمع کړی دی, خو سپریم کورټ تر اوسه په دې فیصله نه دا اورولې. مخالفو ډلې د وزیر اعظم نواز شریف نه د ملک نه په ناجایزه توګه د پیسو اوښکلو په تورونو د استعفا غوښتنه کوي, خو وزیر اعظم نواز شریف او د کابینې وزیران یې وایي نوموړی نواز شریف به استعفا نه ورکوي. بلخوا سپریم کورټ د تحریک انصاف مشر عمران خان ته هم د کرکټ نه د حاصلو شو پیسو او د کال 1903 نه تر 1903 پورې د آمدن حساب کتاب غوښته دي.
د پاکستان او افغانستان حکومتونو په پاکستان کې د میشت غیر رجسٹرډ افغانانو د رجسٹر کولو عمل د اگست د 15مې نیټې څخه پیل کولو باندې موافقه کړې. په اسلام آباد کې افغان سفارت په ټولو افغانانو غږ کړی دی چې د عمل کې د بشپړه برخه واخلي. افغان چارواکي وایي چې د هیواد نه به یو ډله د پروسې د سال لپاره پاکستان ته ځي. د دغه عمل لومړی پړاو به اول په پیښور او اسلام آباد کې پیل کیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو رجسٹرډ شمیره 14,00,000 ده.
نن د ملاله یوسفزای نړیوال ورځ نمانځل کیږي. ملاله یوسفزای 40 کلنه شو او پښتو ژبه کې خور کړي خپل یو پیغام کې ویلي دي, تعلیم د هر ماشوم او ماشومې بنیادی حق دی. نوموړي په پاکستان او افغانستان کې په مور او پلار غږ کړی, خپل بچو ته دی تعلیم ورکړي او دوی به وویني چې په تعلیم خرج کړي شوي پیسې به د دوی لویه سرمایه او ګټه وي. نور یې درته د ملاله په غږ تفصیل وړاندې کوو.
ملاله دی د هر ماشوم او د هر ماشومې ورځ ده, او په تیر کلونو کې ما په نایجیریا په جوردن لبنان او په کینیا او رواندا کې دا ورځ مناو کړې ده. سکالی زه عراق ته راغلی یم, کوردستان علاقې ته, چې په کم کې ډیر شي ماشومان او ماشومانی چې دغه بې کوره شوي دي, د تعلیم نه محروم دي, پای کې د عراق نه دي, د سیریا نه دي, د نورو علاقو نه دي. زه غواړم چې د دوی تعلیم ته دي اټینشن ورکړی شي, په دې کې دي نور فنډینګ وشي. دلته د فنډینګ ډېر زیات کمی دی او ماشومان چې دي د تعلیم نه محروم نه شي. ماشوم که د دنیا په هر علاقه کې دی, که مغرب کې دی, که په مشرق کې دی, دا د ماشوم بنیادي حق دی چې هغه ته دې تعلیم ملاو شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د افغانستان د ولسمشر ښاغلی اشرف غنی په مشرۍ د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو د کور کمانډرانو په غونډه کې د پاکستان لخوا په دې وروستیو کې د ډیورنډ په کرخه د شو سرغړونو جاچ اخیستل شوی. د چهار شنبه یا شروع په ورځ د افغانستان صدارتي ماڼۍ په یو بیان کې ویلي شوی په دغه غونډه کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د حالاتو سیړل هم شوی ده. او ولسمشر غنی د وسلوالو ځواکونو کمانډرانو ته د امنیت د ټینګښت په اړه سپارښتنه هم کړې دي.
امریکا په افغان حکومت ټینګار کړی چې افغان ړومبی مرستیال صدر رشید دوستم باندې د جنسي تیری او د تشدد د تورونو د پلټنو په لړ کې د انصاف او قانون سرلوړي په پام کې وساتي. د ړومبی مرستیال صدر رشید دوستم او د هغه د ځینې ملیشي سرتیرونه د سومیاشتو راهسې د تحقیقات کېږي چې هغه په یو سیاسي مخالف جنسي تشدد کړیو. رشید دوستم د ازبک نسل سره تعلق لري او هغه یو جنگیالي سردار هم دی. دوستم د مې په میاشت کې ترکیې ته تللی او ویلي وو چې علاج لزی. د هغه د ملک نه وتلو وروسته داسې تورونه لګول کیږي چې هغه د قضیې نه بچ کېدلو لپاره د افغان صدر اشرف غنی سره پټ تړون شوی دی.
د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د قطر هیواد سره د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د یو یاداش کامیابې سره لاسلیک کولو وروسته سعودي عرب ته رسیدلی دی. نوموړي ټیلرسن به سعودي عرب کې د هغه څلورو عرب هیوادونو سره ویني چا چې د قطر سره اړیکې ماتې کړي دي او په قطر یې د ترهګرۍ د مالي مرستو تورونه لګولي دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه ریډیو همکار منظر شهید په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر او نورو څلورو عربي ګلف هیوادونو ترمنځ د شخړې حلولو لپاره د سعودي عربستان په جده ښار کې به د چهارشنبه په ورځ یعنی نن خبرې اترې کوي. هغه غواړي چې د نورو فریقونو سره لیده کاته وکړي چې د چا دریز بدل دی او د هغوی خیال هم معلوم کړي چې پرمختګ په دې اړه څنګه راشي. دا خبرې د هغې وروسته کیدونکې دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره امریکا او قطر د موافقې یو یاداش لاسلیک کړی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر پلازمینه دوحا ته سفر کړی وو او ویلي دي د تیرو څو اونیو راهسې روانو خبرو په پایله کې دې تړون ته رسیدلی دي. د دغه یاداش لاسلیک وروستو خبریالانو سره په خبرو کې ښاغلی ټیلرسن ویلي دي دا یاداشنامه د هغو اقداماتو لړۍ په ګوته کوي کوم چې به دواړه ملکونه په راتلونکو میاشتو او کلونو کې کوي. هغه ویلي د دې مقصد د ترهګرۍ د مالی مرستو مخنیول دي او په نړیواله کچه د ترهګرۍ د مخنیولو په هڅو کې توندی راوستل دي. تیره میاشت سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، بحرین او مصر د قطر سره سفارتي، ځمکني او سمندري اړیکې قطع کړې او په قطر یې تور لګولې چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي، خو قطر دغه تورونه رد کړي دي.
د امریکای صدر ډونالد ترامپ د فرانس صدر سره د ترهګرۍ خلاف په جګړه کې د خبرو اترو لپاره نن فرانس ته روان دی. د وغلته لومبي عالمی جنگ کې د امریکای د پوزونو د شاملېدو سل کلیزه دستوره کې هم شاملېږي او دواړه مشران به د زیارت پر ورځ خپلو کې د خبرو اترو نه پس خبریالانو ته بیانونه هم ورکوي. د امریکای صدر ډونالد ترامپ په سودان د لګیدلو بندیزونو په مکمله توګه د اوچتولو لپاره خپل فیصله تر نورو دریو میاشتو پورې ځنډولې ده. په دې لړ کې صدر ترامپ د پخواني صدر اوباما د انتظامی حکم چیړلو بغیر د نهې پر ورځ یو نوی فرمان دستخط کړی دی چې له امله یې د بندیزونو عارضي معیار د اکتوبر تر 12 تاریخه پورې اوږد کړی شوی دی.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ وایي چې دا خبرې د امریکا د روایتو خلاف دی او د ځان نه جوړ کړی شوی دی چې پکې ویل کیږي د صدارتي انتخابي مهم او د روس ترمنځ اړیکې موجود وي. صدر ترامپ د خپل مشهري زوی د هغه ایمیل راښکاره کړي وروسته دا خبرې کړي دي چې پکې سرګند شوی ده چې د او نورو کسانو د روس هغه وکیل سره لیده کاته کړي دي چې د ډیموکرات صدارتي امیدوار هیلری کلینټن په اړه یې معلومات را جمع کولو کې لاس لرلو.
د امریکا په ډیټرویټ ښار کې یو قاضي د نږدې 1500 عراقي وګړو چې زیاتره عیسایان دي عراق ته بیرته لیږلې ځنډولې دي چې دا وخت غور روان دی چې آیا دوی ته په امریکا کې پناه ورکړي شي او کنه. قاضي مارک ګول سمیت د نهې پر ورځ فیصله کړې که دغه عراقي وګړي بیرته ولیږل شي نو کېدی شي چې مرګ، ظلم، وهلو، ټکولو سره مخ شي او دا چې باید د دغې عمل نه مخکې امریکایي مقامات د دوی د سیاسي پناه خواست باندې غور وکړي.
د ایران د کینسر یو سیډنکار امریکا بوسټن هسپتال ته په راتګ نیول شوی خو چارواکی وای دوی اوس سره د خپل خاندان بیرته لګل شوی ری. سټیپنی ملین څوک چې د امریکا د کسٹم او سرحداتو د چارو ویان ده وای چې موسن دینوی سره د خزی او درې بچو بیرته په جاس کې کینول دي خو وسره دا ویلی دي چې تد په حواله سره د پلټنو په وخت اهم خبرې مخې ته راغلي دي خو دا هم وضاحت کړی دي چې دا د صدر ټرمپ د هغه انتظامی امر د لاندې دا ګام نه دی پورته شوی کم کې چې په ایران په وګړو باندې امریکا ته پراتګ اراضي بندیز لګول شوی.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه ته غوږ یې په دې یو ساته خبری خبرونه کې د پاکستان د سیاست او د افغانستان او د غشان د منځنی ختیځ او نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو. اولنې رپورټ د پاکستان سیاست چې اوس ډیر توجن شوی دی د کلنې چې د سپریم کورټ لخوا جوړ شوی د پلټنو ګډ ټیم د وزیر اعظم او د کورنۍ په اړه باندې د تحقیقات وروسته خپل رپورټ سپریم کورټ کې جمع کړی دی. مخالف ډلې د وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه کوي او وزیر اعظم او ملګری وایي چې وزیر اعظم به استعفا نه ورکوي. نور تفصیل یې اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکوي.
مطبوعاتي رپورټونو تر مخه جی آی ټی خپل رپورټ کې وزیر اعظم نواز شریف پر ضد پخوانی صدر پرویز مشرف په حکومت کې جوړ شوی هغه لسو مقدمو بیا پرانستو خبره هم کړې ده په کوم چې عدالتونو فیصلې اورولې دي او دا یې هم ویلي دي کال 1994 بېنظیر بټو حکومت د نواز شریف پر ضد کم دوه مقدمه درج کړې وې هغه د هم بیا پرانستې شي. د یاد شوی مقدمو کې په یو کې نواز شریف ته د 14 کالو کې سزا هم شوې وه خو لاهور اعلی محکمه کال 2010 کې دا سزا ختمه کړې وه. دغه شان یو مقدمه د هوایي جاز های جیک کول هم وه او د مقدمه کې په نواز شریف د اپیل وخت هم تیر شوی وو خو بیا هم دا مقدمه ختمه کړې شوې وه. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز حکومت دا جی آی ٹی رپورٹ ردوی او وی د دې پر ضد بخپل هڅه کوي خو بظاهره دې رپورٹ لوجه حکومت مشکلات سره مخ دی او کله نه دا رپورٹ ستر محکمه کې جمع کړی شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف هر ورځ په دې حق لا خپل وزیرانو او د ګوند غړو سره مشاورت کوي بلخو مخالف سیاسي ګوندونو هم په دې حق لا رابطه پیل کړې دي. د وخت پاکستان تحریک انصاف او پیپلز ګوند د وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه کوي بلخو جماعت اسلامي مسلم لیگ قائد اعظم او پیپلز ګوند هم خپل کې رابطه پیل کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف یو غړي اسد عمر وینا دا جی آی ټی رپورٹ نه پس دا واضح ده وزیر اعظم او د دوی فامیل د خپل اساسو په حق لا دروغ ویلي دي او جی آی ټی خو د دوی پر ضد د فوجداري مقدمه جوړولو خبره هم کړې ده.
اس پر صرف 62-63 نہیں ابھی تو آگے دیکھیں فوجداری مقدمات بننے ہیں جہاں پہ کہہ رہی ہے خود جی آئی ٹی کہ وزیر اعظم کے بچوں نے جو جال سازی کی اس پہ فوجداری مقدمے بنتے ہیں.
اسد عمر وئی وزیر اعظم پاناما پیپرز اسکینڈل پہ حق لکم دروغ ویلی دی پدے دے فوجداری مقدمے درج کرے شی کله چې پاناما پیپرز اسکینډل کې د وزیر اعظم نواز شریف نوم راغلی وو نو وزیر اعظم کام ته تقریر په وخت ویلی وو کچېرې په دوی پاناما پیپرز کې ککړ کېدو خبره ثابته شوه نو دوی به د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي خو اوس جی آی ټی رپورټ پس واکمن مسلم لیگ وینا ده دوی ته به ماینس ون یعنی نواز شریف استعفا خبره به قبول نه وي بلخوا مخالف سیاسي ګوندونه وزیر اعظم د استعفا غوښتنې لپاره د پارلیمان شریک غونډې رابللو ته په اتفاق دي. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ریور ریډیو اسلام آباد.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadiwradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadiwradio.com.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر مناوری دن کوم سه ملګری او سی اوس هم په پاکستان کې د پاناما د کیس د قضیه په ترس کې د جوائنټ انویسټیګیشن ټیم یا عدالتي کمیشن لخوا په لټنې روان دي او د نواز شریف او د هغه کورنۍ باندې د دغه قضیه دوران د استعفا ورکول غوښتنه هم کیږي چې یو غیر یقیني سیاسي فضا په ملک کې جوړه کړې ده. د دغه اثر په پاکستان کې پر سټاک ایکسچینج یعنی د ونډو په بازار باندې هم پریوتی چته چې ملکی او بیا نړیوالې کمپنیانې پنګي اچوي. نور تفصیل لري فضل عزیز په دې تفصیلی رپورت کې.
د اقتصادي چارو کارپوه او اسلام آباد کې په انټرنیشنل اسلامک پوهنتون کې د معاشیاتو اسسټنټ پروفیسر ډاکټر میراج الحق وایي چې کله په ملک کې سیاسي اړې غړې وي نو کاروباري او سرمایه کار خلک هم د غیر یقیني صورتحال سره مخ وي، ځکه د هغې نیغ په نیغه اثر په سټاک ایکسچینج یا د ونډو په بازار وي.
کله چې ملک کې پولیټیکل انسټیبلیټي یا ملک کې حالات ډیر هغه سازگار نه وي، نو چونکی کم چې انډستری د هغې کانفیډنس هغې ته ډېر زیات هغې اعتماد ته ډېر زیات نقصان رسي او هغې کانفیډنس کې نه وي، دا غي وجه چې څومره ملکی به کمپنی زی دا غي چې کم شیر دا غي ویلو کمیږي او دا غي ډیماند چې د نغا پخکت باندې راځي.
نو موړې وای د دغه وجه د ونډو په بازار کې د سر په کمپنو کې د سوداګانو اخیستو طلب کم شي، ځکه د ونډو بازار په خکت راشي. هغه وای د پاناما قضیه په اړوند جی آی ټی د ریپورت مه ترتلو نو وروسته اوس کاروباري خلک په خپل د یو دو سره مخ دي چې سبب سکیږي، ځکه د پرون راهسې د ونډو بازار په خطر روان دی. په موجوده حالاتو کې د ونډو په بازار کې د شیرز یا ونډو اخیستو خرڅولو حال څه دی؟ نو موړې په اړه وایي
یعنی خرڅول سی واشي وي دي خلکو سره چې څنګه شیر دی ناغه خرڅي دغه وجه ده چې شي څومره چې د کوم شیر چې د کمپنی د ری سپلای سی واشي دا خرڅول والا خلک هغه کم دي دا ری وجه نه دا ری چې نو
هغه ویل د پرون رهسې د سرمایه کارو 370 روپۍ ډوبی شوې، ځکه چې شیئرز اخیستل واله څوک نشته، د هغې طلب کم شوی او قیمتونه لاندې راغلي دي، او هغه خلک چې د وړاندې نه چا سرمایه کاری کړي هغه د تاوان سره مخ شو. د اقتصادي چارو خبریال وکیل رحمان وایي نن هم د ونډو بازار په خطر روانو، خو د پرون رهسې نن لږ ښه شوی دی. هغه وایي د دې علت دا دی چې په خپل حکومتي ادارو شیرز اخیستل شروع کړو او سهر چې د 500 نه تر 600 پورې پوینټونه راغورځېدلي، هغه کچه په ورستۍ کاروباري ګنټه کې سقدر خشوه او د پوینټونو کمی 328 ته راښکته شوی دی. د نهې په ورځ د ونډو بازار 2103.5 پوینټه راغورځېدلی وو. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوی ریډیو، کراچۍ.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
اوسم د پاکستان او افغانستان حکومتونو په پاکستان کې د میش غیر رجسترډ افغانانو د رجسټر کولو عمل د اگست د 15 نیټې څخه پیل کولو باندې موافقه کړې. په اسلام آباد کې افغان سفارت په ټولو افغانانو غږ کړی دی چې دې عمل کې دی په بشپړه توګه برخه واخلي. افغان چارواکي وایي چې د هیواد نه به یو ډله د دغه پروسې د سر لپاره پاکستان ته ځي. په دې حقله نور تفصیل لري پیر ولای چا په دې تفصیلي رپورت کې.
پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د مرکزی حکومت په وینا اړوند ادارو په هیواد کې میشته غیر رجسټرډ یا څه قسمه قانوني اسناد نه لرونکي افغانانو د رجسټریشن عمل شروع کولو تیاریاں مکمل کړې دي، چې تر مخه به د شناختی کارډ مرکزی اداره دغه افغانانو ته پاکستان کې په قانوني توګه اوسېدلو لپاره یو ځانګړی کارډ یا سند جاری کوي. د ملګرو ملتونو کډوال ادارې تر مخه دا وخت پاکستان کې تر 1400 پورې رجسټرډ یا POR کارډ لرونکي افغان کډوال موجود دي، او اټکل کیږي چې هم د لکونو پښمیره کې غیر رجسټرډ افغانان په غیر قانوني توګه پاکستان کې ژوند کوي. ډیو ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې افغان سفارت خانه کې د کډوالو د شعبې یو لوړپورې چارواکي سید زبی الله د رجستریشن دغه عمل شروع کولو پخلی کوي.
د افغانستان هم په تیم راځي اغه دوی به هم په دې پروسس کې شاملي او دغه کسان اوس ریډی دي ان شاء الله هر څه کارونه بس خلاص دي. بس صرف اوس موږ نن سبا کې دا کمپاین شروع کوو چې دا کمپاین به خیر شروع شي ټول خلکو ته خبر شي دې موضوع نه او پر راتلونکي کې به د اگست په 14مه چې ټول آل پاکستان کې به شروع کیږي هغه رجستریشن دغه سلسله به شروع شي.
زیاتوي چې لومبي پړاو کې به دغه عمل د اسلام آباد او پېښور نه شروع کولی شي او بیا د راتلونکو میاشتې 14مې نیټې نه به دا ټول ملک ته غځول کیږي او د دې عمل لاندې به خیبر پختونخوا بلوچستان او د ملک په نورو برخو کې 21 مرکزونه پرانستل شي او دې مرکزونو کې به د ریاستي چارو وزارت د شناختی کارت ادارې نادره او د افغان کمشنریټ د چارواکو په شمول د افغان دولت لخوا ټاکلي شوي چارواکي هم موجود وي. د رپورټونو تر مخه دغه عمل د لاندې صرف په خیبر پختونخوا کې تر شپږو لکو پورې افغانانو د رجستریشن کېدلو امکان دی او د انګریزي ژبې ورسپاړه د نیشن د پاکستان د افغان کمشنریټ ادارې یو لوړپوري چارواکي وقار معروف د خلې وای چې د سره به حکومت تر ټولو افغانانو یو مکمل ریکارډ په لاس ورشي. د پېښور آرمی پبلک سکول د پېخي روستره پاکستان حکومت لخوا د ترهګرۍ په ضد اعلان کړې شوې ملي تګلاره کې یو پریکړه د غیر رجسټرډ افغانانو رجسټریشن هم شوې و او که څه هم د دغه خونړۍ پېخي روستره پاکستان مرکزی او د خیبر پښتونخوا حکومتونو د افغان کډوالو په سر اغستې و خو د مخالفه ګوندونو د سخت عکس العمل له کبله مرکزی حکومت بیا دغه پالیسۍ نه لاس اغستو او د رجسټرډ یا پی او آر کارډ لرونکي افغان کډوالو پاکستان کې د اوسېدلو میادي روان کال اخرانه نیټه پورې غزولو منظوري هم ورکړې وه. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
گرانو اوریدونکو د سیاسی موسم پاړه باندې مهم رپورټونه اوریدل خو دا د چې اوس د حقیقي موسم پاړه باندې صورتحال لې ګرمې ډېر زیات شوې ده خو محکمه موسمیات وایي چې د جولای 19 نیټې پورې چې کم بارانونه په برنۍ او شمالي سیمو کې پیل کیږي دا به تر 19 نیټې پورې روان وي او په دې اړه باندې تفصیلي رپورټ را سره شریکوي ریاض حسین.
د خیبر پختونخوا د موسم د محکمې ډایرکټر مشتاق علي شاه ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې د پشکال د بارانونو د غاړومبې سلسله به د روانې میاشتې تر 19 نیټې پورې جاری وي او د صوبې په شمالي برخو کې د غټانو د راغورځېدو یېرې هم څرګندېږي.
پشکال شروع شو او دا به تر 19 تاریخ پورې دا وقفه وقفه سره روانې دي کې بیا دا چې نن شپې ته چې کوم باران دی نو هغه کې غټو شیبو چانس شته. خیبر پختونخوا زیاتره علاقو کې باران کیږي دی کې چې کوم ډېر باران دی هغه ہزارا ملکن ڈویژن کے دے دین علاوہ پیخور مردان ڈویژن یعنی صوابی مردان دوارا نوخار کے ہم دے باران چانس رشتا جکم پوجا والے خور میں کیوں برات لی چی شانگلا کے کوستان کے اور ہزاری ڈویژن مانسیرا کے دا سے بس دن کے لینڈ سلائڈنگ ہم دے باران پوجا کے دے شی کوہارٹ لکی مروت بنو بی خان دے کے باران چشتا خود دے زیاد دے غٹ شیبی پتے چانس کم دے.
دا قبائلی سیمو دا اپتنو دا مخنیوی ادارے اب ڈی میں لخوا یو بیان ہم جاری شوی دے چپکے دا وہ ایجنسو سرکار ری مشرانو ته 50-50 لک روپے هم ورکړی شوې دي او د څه قسمه بیړني حالاتو په وخت 0919231 باندې رابطه هم کولی شي. د اف ډی میل افا خلکو ته ویل شوې دي چې د بارانونو یا سیلابونو په وخت په سورلو کې یا د پیاده تللو نه ډډه وکړي. د خیبر پښتونخوا د اپتونو د مخنیوي ادارې د ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته د بیړني حالاتو په حق لویل دي. د پی ډی می د وینا مطابق د وړاندې نه په ضلعي سطح باندې هر ضلع ته یو یو کروڑ روپے راؤنڈونه ورکړی شوی دی چې د څه قسمه بیړنی حالاتو په وخت پوری جواب ورکړي. د خیبر پښتونخوا د پی ډی ایم ویان تیمور علی ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې که ضلعو ته د پنډونو کمی راځي نو صوبایي حکومت به د هغوی امداد وکړي. د پاکستان په مختلفو برخو کې د پشکال د بارانونو سلسله دوام لري چې له کبله یې په پنجاب صوبه کې زیات بارانونه ریکارډ کړي شوي دي. په مرکزي صوبه پنجاب کې د سختو بارانونو په وجه باندې د دوو کورونو چتونه هم راغورځېدلي دي چې په وجه یې شپږ کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې د تېرې شپې راهسې د پرله پسې باران په وجه باندې د تودوخې درجه هم راکوزه شوې ده او د ګرمۍ زور د 22 درجو نه 15 درجې ته راکوز شوې دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر دروخېږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منوریدونکو، زمغه خبرونه نه یوازې تاسو په ریډیو باندې اوري، بلکې په ټی وی باندې ګوري، او بیا زمغه رپورټونه خبرونه چي دي هغه تاسو په www.voadradio.com دا زمغه د ویب پاڼه پته ده، په دې باندې هم اوریدلی او کتلی شي. او اوس هم د عراق په جګړه ځپلي سیمه موصول کې په وروستیو کې د IS یعنی د داعش پر ضد چې کوم بری د عراقي ځواکونو سره د امریکایي ځواکونو په مرستې چې کوم ترلاسه شوی دی، پاکستان کې څېړونکي وایي کچرې د داعش مشر ابو بکر البغدادي له منځه لاړ هم شي، نو بیا به هم په پاکستان او افغانستان کې داعش سره خواخوږي لرونکي تراګر خپل فعالیتونه جاري وساتي. په دې اړه نور تفصیل لري ارشد حسین.
اسلام آباد کې د سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز مشر او نامتو څېړنکار امتیاز ګل د ډیو ریډیو سره په عراق او شام کې د فعال ترهګر شبکې داعش د مشر ابو بکر البغدادي د مړینې وروسته په پاکستان او افغانستان کې د دغه شبکې په منونکو د اثراتو په حق خپل تجزیه کې وایي:
په دې نظر موږ وګورو ګمان نه کوم چې په پاکستان دلته ډیر زیات اثر به پروزی. په خو راځي تقریبا یو کال راځي د داعش خلاف زموږ خلل چې پاکستان فوج او افغانستان فوج کاروانې کوي، او دلته هماغه طرحه ګرځي چې کله پخوا د ټی ټی پی یا په بل نوم به کار کول، اوس په داعش په نوم کار کوي. نو دا کار به زما خیال چې همداسې روان وي تر کومه پوره چې پاکستان، افغانستان او د هند ترمنځ دا ستونزې روانې دي.
دفاعي څېړنکار او د پاکستان د فوج پخوانی لوړپوړی چارواکي لیفټیننټ جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وایي کله هم چې د یوې لوی ترهګر شبکې مشر مری نو د هغه د مرګ اثرات ارومرو د هغه ډلې په منونکو پریوزی او ورسره حوصله او مورال په لاندې راځي.
یہ ضرور ہے کہ کچھ عرصے کے لیے کافی مورال جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر
هغه وایدا ضرور کیږي چې د یو ترهګر شبکې د مشر د مړینې سره د هغه شبکې د منونکو حوصله د سوخ د پاره غورځيږي، خو دې سره به دا هم قتل وي که په دغه ډله کې د بل مشر په غوړه کولو شخړه راځي او ډله تقسیم شي. نو دا کېدی شي چې په دې سیمه کې د داعش منونکو د طالبانو یا القاعده اړختلال شي، او باید چې افغانستان او پاکستان په دې لړ کې ویغ بیدار اوسي او او د احتیاط نه کار واخلي. خاغلی امتیاز ګل نه غنی چې د داعش د مشر البغدادي د مرګ سره به په دې سیمه کې د دغه شبکې سره د تړلو کسانو په فعالیتونو کې کمزرند راشي.
القاعده ځان ته یو خپل داسې ګوند دی او ګمان کوم چې هغه خلک چې واقعتا د القاعده نظریه باندې باور لري نو هغه هیڅ ریم داعش ته نه وتلی او ګمان نه کوم چې القاعده والا داسې خلک به بیا قبول کړي کوم چې دینه مخ اوړول او داعش ته لاړ.
سریلانکار تلت مسعود وایي د داعش څخه اصل ګواښ افغانستان ته راپېښ دی او دا به کتل وي چې داعش په افغانستان کې د البغدادي د مرګ وروستو کم شکل خپلوي او د دغه ډلې وسلوال به ګوري که دغلته داعش کمزوري کېږي او طالبان قوت او طاقت منځي نو امکان دی چې د داعش ټوپک مار به اخوا لاړ شي او په کار ده چې د افغانستان دولت او امریکني ځواکونه په دغه شبکه او د دې په فعالیتونو د اوس نه جور نظر وساتي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے اوریدونکو ډیو ریډیو ته یو وار بیا په خیر راغلی. د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه زموږ خبرونه لا هم دوام لري. یو وار بیا ستاسو پام راګرځو مهمو خبرونو سرچکو ته.
په پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ په ضد د خپلو شتمنیو د پټولو او په خارج کې د جایدادونو د اخستو په اړه له تحقیقاتي رپورټ وروسته هیواد کې سیاسي وضع د غیر یقیني سره مخ ده. د مخالف تحریک انصاف یو مشر وای اوس به د نواز شریف په ضد فوجداری مقدمه جوړیږي.
اس پر صرف 62-63 نہیں ابھی تو آگے دیکھیں فوجداری مقدمات بننے.
په پاکستان کې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د نوم لیکنې کار به د اگست د 15 نیټې نه پیل کیږي. اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکی وایي د افغانستان نه به هم یوه ډله د رجسٹریشن پروسې د څارنې لپاره پاکستان ته ځي
او دغه کسان اوس ریډی دي. انشاءالله هر څه کارونه خلاص دي، بس صرف اوس موږ نن سبا کې دا کمپاین شروع کوو.
نن په نړۍ کې د ملګرو ملتونو لخوا د ملالا یوسفزی ورځ لمانځل کیږي. په دې مهال ملالا یوسفزی په خپل یو پیغام کې وایي،
زه په پاکستان کې او په افغانستان کې خپل پښتون ورونو خوندو ته دا ویل غواړم چې تاسو خپل ماشومانو ته، تاسو خپل لونو ته تعلیم ورکړئ. تعلیم نه بل غټ انویسټمنټ نشي کېدی.
او سمون باندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
پاکستان کې د پانامای رسوای پسر سیاست توجن شوی او د حکومتي ذمہوار او مخالف ډلو د بیانونو وروسته د ملک حالات غیر یقیني شوی دي. د سپریم کورټ لخوا جوړ شوی د پلټنو ګډ ټیم خپل رپورټ روانه اونې عدالت کې جمع کړی دی، خو سپریم کورټ تر اوسه په دې څه فیصله نه ده اورولې. مخالف ډلې د وزیر اعظم نواز شریف نه د ملک نه بهر په ناجایزه توګه د پیسو اوخکلو په تورونو د استعفا غوښتنه کوي، خو وزیر اعظم نواز شریف او د کابینې وزیران یې وای نوموړی شریف به استعفا نه ورکوي.
د پاکستان افغانستان حکومتونو په پاکستان کې د میشت غیر رجسٹرډ افغانانو د رجسٹر کولو عمل د اگست 15 نیټې څخه پیل کولو باندې موافقه کړې. په اسلام آباد کې افغان سفارت په ټولو افغانانو غږ کړی دی چې د عمل کې دی په بشپړه توګه برخه واخلي. افغان چارواکي زیاتوي چې د هیواد نه به یوه ډله د پروسې د سار لپاره پاکستان ته ځي او لومړی پړاو به په پېښور او اسلام آباد کې اول شروع کیږي. په پاکستان کې افغان کډوالو رجسٹرډ شمیره 14 لک ده.
نن د ملاله ورځ منزل کیږي. ملاله یوسفزی 40 کاله نشوا او په پښتو ژبه کې خبر کړي. خپل یو پیغام کې ویلي دي، تعلیم د هر ماشوم او ماشومې بنیادی حق دی. نوموړي په پاکستان او افغانستان کې په مور او پلار غږ کړي، خپلو بچو ته دي تعلیم ورکړي او دوی به وویني چې په تعلیم خرچ کړي شوي پیسې به د دوی لویه سرمایه وګټوي.
امریکا په افغان حکومت ټینګار کړی چې افغان ړومبی مرستیال صدر رشید دوستم باندې د جنسي تیری او د تشدد د تورونو د پلټنو په لړ کې د انصاف او قانون سرلوړي په پام کې وساتي. د ړومبی مرستیال صدر رشید دوستم او د هغه د ځینې ملیشي سرتیرونه د سومیاشتو راهسې دغه تحقیقات کوي چې هغه په یو سیاسي مخالف جنسي تشدد کړی و. دوستم د مئی په میاشت کې د ترکیې سفر کړی او ویلي چې علاج لتللی د هغه د ملک نه وتلو وروسته داسې تورونه لګېدلی دي چې هغه د قضیې نه بچ کېدو لپاره د افغان صدر اشرف غنی سره پټ تړون شوی دی.
د افغانستان د ولسمشر ښاغلی اشرف غنی په مشرۍ د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو د کور کمانډرانو په غونډه کې د پاکستان لخوا په دې وروستیو کې د ډیورنډ په کرخه د شو سرغړونو جاج اخیستی شوی. په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان سره د خپلې پولې د سنبالښت په نوم د ډیورنډ په کرخه د ازغن تار لګولو او پوځي پوستو په جوړولو لاس پورې کړی. افغان حکومت پاکستان په خپله خوره کې په لاسوهنه تورنوي او دریځ لري چې دغه هیواد ترهګرو ته په خپله خوره کې پناه ورکړې ده.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د فرانس صدر سره د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د خبرو اترو لپاره نن فرانس ته روان دی. به دغلته د لومړي عالمي جنگ کې د امریکې د پوځونو د شاملېدلو سل کلیزه دستوره کې هم برخه اخلي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه ته غوږ یې. ملالې یوسفزی عراق ته ورغلی ده. د عراق او شام جګړې نه متاثر شو ماشومان سره کډوال کیم کې لیدلې دي. ملالې یوسفزی په نړیوالو غوږ کړي د ماشومان د تعلیم لپاره د فنډز کې نور مرستې زیاتې کړي. نن د هغې شلکلنه شو او نن د هغې په نوم باندې نړیواله ورځ هم مانځل کیږي. په دې موقع په پښتو ژبه کې د پښتنو لپاره خپل پیغام هم را لګړي دي.
ملاله دې د هر ماشوم او د هر ماشومې ورځ ده. او په تیر کلونو کې ما په نایجیریا په جوردن لبنان او په کینیا او رواندا کې دا ورځ مناو کړې ده. سکالی از عراق ته راغلی یم. کوردستان علاقې ته چې په کم کې ډیر شي ماشومان او ماشومانی چې دغه به کور شوې دي د تعلیم نه محروم دي. پای کې د عراق نه دي د سیریا نه دي د نورو علاقو نه دي. زه غواړم چې د دوی تعلیم ته دي اټنشن ورکړ شي. بدی کې دي نور فاندینګ وشي. دلته د فاندینګ ډیر زیات کمې دي او ماشومان چې د تعلیم نه محروم نه شي. ماشوم که د دنیا په هر علاقې کې دي که مغرب کې دي که په مشرق کې دي دا د ماشوم بنیادی حق ته چې هغه ته د تعلیم ملاو شي. او نو زما بدی باندې فوکس ته خدا ورسره د هر ماشوم او د هر ماشومې دا نو زه په پاکستان کې او په افغانستان کې خپل پښتونونو نه خوند ته دا ویل غواړم چې تاسو خپل ماشومان ته تاسو خپل لونو ته تعلیم ورکړئ. تعلیم نه بل غټ انویسټمنټ نشي کېده. خاص طور پر د جنکو تعلیم ځکه جنکې او خزې چې دا د آبادی نیمه حصہ ده او کله چې د آبادی نیمه حصہ شاته پاتې شي نو هغه قوم چرته هم مخکې نشي تللی. نو کوم غواړو چې موږ قوم مخې ته لاړ شي نو موږ خامخا په کار چې موږ خپل جنکو ته تعلیم ورکو او دا غینه علاوه خپل رونو خوینه ته دا ویل غواړم چې په خپل ځان باندې یقین ساتي. تاسو د نیم ملک مستقبل یې تاسو د قوم مستقبل یې. نو تاسو چې د خپل تعلیم باندې فوکس کوئ او خپل आवाज چتوي او تاسو چې تاسو بدلون راوستون کې نو خپل ځان باندې یقین ساتي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0003.
او یا 001-800-999-0.
د دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قطر منوریدونکو موږ سره ملګری اوسې او سم په پاکستان کې د پاک وومن پاناما غیر دولتي ادارې او یو اس ای ای ډی په خپل یو ګډ رپورت کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا په دریو غټو سانګو کې چې پکې د کرکروند د ټولنیزو خېګړو او د قبایلو او د کورنو چارو په وزارتونو کې تیرو دریو کلونو کې د ښځو لپاره څه غټ کارونه نه دي شوي. په دې اقلا پوره تفصیل لري حمید الله.
د پاکومن سمي زمشرا ازراګل د ریپورت په حق لوای
دي کې دا چې سوشل ویلفیر ډپارټمنټ چې موږ وکړه نو تیر شوی دریو کالو کې چې سمره بجټ الوکیټ شو دا صرف 26% چې دی نه هغه وومن سپیسیفک پروجیکټس لپاره او بیا هغه یوټیلایزیشن پر لاس 3 ایئرز کې اونلی 37% وو. لکه چې کوم 26% ته الوکیټ کړو دا هغه صرف 37% بیا په دریو کالو کې یوټیلایز شوی دی. دغه شان نور دوه چې کوم ډپارټمنټ دی هوم ډپارټمنټ او اګریکلچر ډپارټمنټ وایي کې په لاس 3 ایئرز کې موږ وکړل چې نو سنگل وومن سپیسیفک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چیزوں شامل شو.
دغه رنگ پتی رو دریو کالو کې د کورنی چارو او قبایلی سیمو په محکمه یعنی هوم ډپارټمنټ کې یو سل دو او یا پروژو کې د زنانو د پاره یو ځانګړی پروژه هم نوا. دا محکمه د زنانو کارکونکو ډیر کم شمیر لري او پکې د گریډ ولسم یو زنانه کارکونکو نشته دي. خو په صوبایي اسمبلی کې د وومن کاکس مشره میراج حماین وای دا رپورټ به د صوبایي چارواکو د سترګو غړول د پاره کافي نه وي او اوس به په دې محکمو کې د وومن امپاورمنټ یا د زنانو قوی کولو د پاره ډیر کار کول وي.
خبر خو موږ همیشه نه دا کوو دا سوزنه خو موږ مخکې نه کړی دی خو نن د رپورټ په شکل کې رالل او غیر رپورټ نه بیا موږ ځان له کار جوړول شي چې اوس دا رپورټ دی د رپورټ کې دا ویلی شوی دی د دې لپاره به دا کول غواړي. نو سوشل ویلفیر ډپارټمنټ ته ډوبې ځل موږ مخامخ ورته یو انعام ورته کېښوده چې دا اینه ده دې کو ګوري چې څه څه دي تاسو له سکول پکار دي. دا به چیف منسٹر صاحب ته هم ځي چیف سیکرټري صاحب ته هم لاړ شي نو هغې به هم لکړي دی باندې ګوري نو زموږ امید دی چې په دې باندې به کار
خود دا راپور د اجرا کولو په غونډه کې شریک د یورپین یونین د زنانو د حقوقو د څانګې سیمایز رابطه کار عباس محمد خان وایي د ټولو اول هغه ادارې کوي کول دي چې د زنانو د حقوقو د لپاره کار کوي.
ستا اوس بجټ پاس شو په هغه کې د جنډر حواله سره په بجټ کې سره خبرې وشوي په جنډر بجټینګ باندې اډو خبرې ونشوي اډو ډیبیټ ونشوي دغه وومن کاک سره خبرې په وومن په جنډر بجټینګ باندې وکړي. د ثینګ از چې د دې خلکو هم کپاسټي بلډینګ پکار ده ان سو دټ د نمائندګۍ په صحیح طریقه وکړي شي د 50% پاپولیشن د خیبر پښتونخوا.
په راپور کې دا هم ویل شوی چې په دې سرکاري ادارو کې د زنانو د پر ځانګړي واشمونه د مون زینه د ماشومانو د خصمانه یعنی بیبی کیر اسانتیاوي هم نشته دي. د کیمرامن هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر.
و اسمان تلاس د عقل نرسيږي دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم جدی حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی د فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی د هرې جمعې پر ورځ د پاکستان په وخت د مخستان لنه څخه تر لسو بجو پوري د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصی بحث اوریدل مه هیروي.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د ډیو ریډیو دا خبرونه روان دي د دینه ورستو بیا هلو ویو ای پروگرام هم هغه اوریدل هم روي او د دې ورستو بیا د لوی پښتونخوا خبرونه ویلو پښتونخوا کې اخیری نیم ساعت کې تاسو ته څنګه چې پته وی چې د قبایلی سیمو یو یو نه یو موضوع باندې چې کوم دې موږ تاسو سره خبرې اترې کو نن به موږ په لوی پښتونخوا کې د پاکستان په خاطر نیو بجې موږ د اف سی آر کې کوم بدلونونه یا فاټا اصلاحاتو په هغه اړه باندې ولې حکومت تاخیری حربې استعمالوي او دغه تاخیر چې کوم دی دغه وجوهات سری دغه شان د طالب علمانو لخوا ویل شي ویل د فاټا طالب علمانو لخوا چې دی به د 19 جولای نه یو تحریک هم شروع کوي. مونږ به په دغه باندې شوکت عزیز چې کوم دی د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن صدر هغه مونږ سره ملوي پروګرام اوریدل مهر وي او رپورټونه اړخ ته ځنو رپورټونو په لړ کې او هم د طالب علمانو سره تړلی یو رپورټ دی او هغه دا چې د خیبر پښتونخوا د سکولونو نتیجې راغلي دي او د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر وایي چې د خرابو نتیجو جاج به اخلي او په خاصه توګه هغه 109 سکولونه چې نتیجې ډېرې خرابې دي په هغه اړه باندې بره دغه د انتظامي چارواکو نه پوښتنې او پلټنې هم کوي. د ډیوه ریډیو خبریال حمیدالله پر رپورټ راکوي.
د پښتونخوا د ثانوي او ابتدایي تعلیم وزیر اتب خان ډیوه ریډیو ته وویل
باقي 30,000 سکول دي په دې کې داسې سکول شته چې د هغې 100% ریزلټ دی په هغې کې داسې سکول شته چې د هغې ریزلټ ډېر خراب دی ایوریج ښه دی خو چې کوم سکول خراب دي نو هغې د هغې خلاف به مطلب دی چې که فرض کا په سلو کې 90 ماشومان فیل دي نو خود بیا د ماشومانو ګناه نه شو کنه بیا خو د ټیچر ګناه شوه د پرنسپل ګناه شوه نو د هغې خلاف به اکشن اخلو چې کوم ځای کې په سکولس کې نیګلیجنس شته هغې کې به د سکول خلاف اکشن اخلو د ټیچر د پرنسپل خلاف به اکشن اخلو او کوم ځای کې چې کارکردګي ښه ده مخکې چې څنګه انعامات ورکړو هغه له به نور هم سیوا انعامات ورکړو.
د پښتونخوا د تعلیم محکمه د صوبې د اتو بورډونو د لسم او نهم جمعه د نتیجو وروستو په دې د سخت فشار لاندې راغله چې په دغه نتیجو کې په کوم بورډ کې هم په شروع لمبنو محصلینو کې یو هم د سرکاري سکولونو طالب علم پوزیشن او ځای نه دی موندلی. خو عاطف خان وایي که نتیجو ته ټول په ټول وکتل شي نو مجموعي نتیجې د تیرو کلونو په نسبت ښې او په زیاتو فیصدو راغلي دي.
لکه ګوره چې تاسو کمپیریزن کوئ نو څه خو تیر کال سره به کوئ دوه کاله مخکې سره به کوئ نو د هغې مطابق به تاسو وایئ چې ریزلټ ښه دی که خراب دی. نو هغه چې مونږ کمپیریزن وکړو د بورډس په حساب باندې نو د پېښور بورډ چې دی هغه 80% ریزلټ دی، د ایبټ آباد بورډ 73% دی، د بنو بورډ 83% دی. نو پرسنټیج وایز خو ریزلټ ډېر ښه دی، ریزلټ خراب نه دی. خو چې دا کوم خلک وایي چې خراب دی نو هغې سره خو سره ریفرنس پوینټ نشته کنه، خو مطلب خراب تو خوبالی وایي چې څه سره کمپیر کی.
بے پلوا تجزیه سرګندوي چې د لسم او نهم په جماعتونو کې سخت کال زیاتی طالب علمانو اوچت یعنی اے پلس گریډونه اغستې دي او دغه رنګ په سرکاري سکولونو کې د اے گریډونو طالب علمانو شمیره هم زیاته شوې ده. خو بیا داسې سکولونه هم مخې ته راغلي چې د لسم او نهم محصلین ټول په ټوله پیل شوي دي او د داسې سکولونو پر ضد اوس د تعلیم محکمې د سزا ګام پورته کړی دی. د تعلیم محکمه دا هم دریځ لري چې سخت کال په سکولونو کې په ماشومانو د نقل د څارنې نظام قوي و او د تیرو کلونو په نسبت سخت کال د 25 طالب علمانو پر سر یو نگران یا انویجلیټر و او په تیرو کلونو کې دا نسبت د سلویختو امتحان ورکوونکو په سر یو نگران و. خو د لسم او نهم جماعت دی نتیجو سره حکومت هغه دعوې هم د پوښتنې لاندې راغلي په کوم کې چې حکومت د 50,000 نه زیاتو طالب علمانو د شخصي سکولونو نه سرکاري سکولونو ته د راوړېدو ویلي وو. حمیدالله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی او د امریکې لخوا په افغان حکومت ټینګار شوی چې افغان لومبې مرستیال صدر رشید دوستم باندې جنسي تیری او د تشدد د تورونو د پلټنو په لړ کې د انصاف او قانون سرلوړي په پام کې وساتي. د لومبې مرستیال صدر رشید دوستم او د هغه د ځینې ملیشي سرتیرو نه د سو میاشتو راهیسې دا تحقیقات روان دي چې هغه په یو سیاسي مخالف جنسي تشدد کړی و. نور تفصیل لري مجاهد جواد په دې رپورټ کې.
افغان چارواکو د چهارشنبه یا شروع په ورځ دا ومنله چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر ضد د شکنجي او جنسي تیری دوسیه محکمې ته د پریکړې لپاره استول شوې ده. په کابل کې د لوی څارنوالۍ ویاند امریکا غږ ته وویل په دوستم باندې د لګول شویو تورونو کیس تر بشپړې څېړنې وروسته یوه میاشت مخکې محکمې ته استول شوی دی. دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وشوې چې د امریکا متحده ایالاتو د دوستم په وړاندې لګېدلي تورونه ډېر جدي وګڼل او په دې برخه کې یې پر پلټنو او قانوني اقداماتو ټینګار وکړ تر څو په دغه جګړه ځپلي هېواد کې قانون په سمه توګه پلی شي. درشپیت کلن دوستم په خټه ازبک دی او ځینې ملیشیې د تیرو څو میاشتو راهیسې له دې عمله تر پلټنو لاندې دي چې د هغه په سیاسي سیال احمد ایشچی باندې یې جنسي تیری کړی او شکنجه کړی دی. دوستم په خپله د مې د میاشتې په وروستیو کې د درملنې په بهانه ترکیې ته ولاړ او همالته پاتې شو. د هغه تیښتې داسې تورونه راپورته کړل چې ګواکې له افغان ولسمشر سره د یوې پټې معاملې په ترڅ کې له محاکمه کېدو څخه تښتېدلی دی، خو افغان ولسمشر وویل چې جنرال دوستم د لوی څارنوالۍ په اجازت لړی. په افغانستان کې د امریکا مرستیال سفیر هوګو لورن د سه شنبې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل چې د دوستم په وړاندې لګیدلي تورونه د افغانستان د قضایي چارواکو لخوا په سمه توګه تر غور لاندې دي. لورن وویل افغانان د حق لري چې د بشري حقونو د خوندیتوب او د قانون د پلي کېدو غوښتنه وکړي او له سرغړوونکو سره د کوم توپیر پرته قانوني چلند وشي. د تیر کال په وروستیو کې پخوانی والی ایشچی په یوې تلویزیوني مرکه کې وویل چې د دوستم ملیشو بندي، شکنجه او پرې جنسي تیری وکړ. د ویلي و چې د ده د بندیتوب، شکنجې او په ده د جنسي تیری امر دوستم په خپله ورکړی و. خپله دوستم دغه تورونه رد کړي دي او دا یې د ده په وړاندې سیاسي چال ګڼلی. دوستم په لومړیو کې له پلټونکو سره له همکاري کولو هم انکار کړی و، خو دغې پیښې د هیواد دننه او د باندې ډېرې نیوکې راوپارولې چې په ترڅ کې په ولسمشر غني باندې فشارونه زیات شول تر څو په دې اړه پلټنې وشي او دوستم د قانون منګولو ته وسپارل شي. د امریکا سفیر وویل د هر افغان په څیر په دوستم هم باید قانون پلی شي او نړیوالو ته دا پیغام واستول شي چې په افغانستان کې هیڅوک هم له قانون څخه پورته نه دی. د امریکا سفیر دا هم وویل چې که هر څوک دا کیس سیاسي کوي او یا یې د یوه قوم پر خلاف ګڼي نو دا به په افغانستان کې د قانون د حاکمیت، سولې او ثبات پر ضد کار وي. لورن زیاته کړه افغان چارواکي باید په دې برخه کې قانون پلی کړي او هیڅ ډول فشار ته غاړه کښېنږدي. دا ښکاري چې له سیاسي فشارونو څخه د امریکا د سفیر اشاره و هغه ائتلاف ته و چې د افغانستان د دریو اقلیتي ګوندونو ترمنځ د دې میاشتې په سر کې په ترکیه کې اعلان شو. دغه ائتلاف د جمعیت اسلامي، حزب وحدت اسلامي او د دوستم د جنبش ګوند لخوا جوړ شوی او له ولسمشر غني څخه یې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. په دوستم یو شمېر انتقاد کوونکي په دې باور دي چې دغه ائتلاف د دوستم لخوا د دې لپاره جوړ شوی چې د ایشچی په مسله کې د دوستم په وړاندې له نرمۍ څخه کار واخیستل شي.
ګران اوریدونکو تاسو وایسه په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او اوس مبوز بلوچستان ته چرته چې د عبدالرحیم مندوخیل خدای بخلی د چکم نشست رقامي سملی هغه خالی شوی لري د دې تعلق د پښتونخوا تحریک پښتونخوا ملی عوامي پارټي سره اوس په دغه باندې زمینی انتخابات کیږي. سو حال پر راکوي د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور.
د بلوچستان د عامه ټول ټاکنو کمشنر نعیم مجید جعفر وایسا په امریکا ډیواری ډو ټلویزیون ته وویل چې د کامیا اسمبلی 216 الکه باندې د لنډې مودې د انتخاباتو لپاره ټول انتظامات دوی بشپړ کړی دي. د کامیا اسمبلی دغه الکه په درو ضلعو کټان، نوشکي او چاغي باندې مشتمله ده او ټولو مرستیال کمشنرانو ته دوی ویلي دي چې خپلواکه، خواپاکي او رښتینی انتخابات دي د روان میاشتې پر 15مه به ترسره کړي. الیکشن کمشنر وویل ولس کاندیدان برخه اخلي، په دوی کې نه آزاد امیدواران هم شامل دي.
موږ 407 پولینګ سټیشنز دي، 990 بوتس دي، کې موږ 407 پریزایډینګ افیسرز لګو.
پر دغه الکه باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له لوري جمال ترکی، د بی ان پی منګل له لوري بادور خان منګل، د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د ډلې له لوري عثمان بادینی، د پیپلز پارټي سردار زاده میر محمد اسنی او دغه ډول د تحریک انصاف په شمول نور یو شمیر سیاسي ګوندونه په دې کې برخه اخلي. نه یوازې ملت پاله ګوندونه بلکې مذهبي ګوندونه هم دلته د غریب خلکو د حقوقو د تحفظ اداوي کوي، خو دلته ټولو سیاسي ګوندونو و وډای خلکو ته ټیکټونه ورکړي دي. سیاسي څېړنکار سلیم شاهد وایي چې په پاکستان کې نظریاتي سیاست اوس ختم شوی دی، په پیسو باندې یوازې سیاست کوي.
تمام هی پولیټیکل پارټیز جو ہیں وہ چاہے آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں ہیں یا ملک کے اور حصوں میں ہیں، وہاں پر وہ انہی لوگوں کو پارٹی ٹکٹ دیتے ہیں جو کہ جن کے پاس سرمایہ ہے.
ټول سیاسي ګوندونه نه یوازې په بلوچستان کې بلکې د پاکستان په ټولو برخو کې هم وهغو کاندیدانو ته ټیکټ ورکوي چې دوی سرمایه لري، خو ځای خبريال ولی اغا بیاوی چې د کامی اسمبلی 216 تمه حلقه پر دروز لوبانی مشتمله ده. دا تر ټولو لوی حلقه ده.
اینه 260 چې د مخند پاکستان په تمام پاکستان کې تر کور دوه حلقه دا د کوټ سواخه تر تپتانه پورې تقریبا د علاقه پرته ده. نو په دې کې یو مسکین سړی غریب سړی به څنګه الیکشن کی دا خو به کوي سرمایدار خلک چې پیسې خرڅوي سي ووټر تر ځای رسوي سي د ووټر ته سہولت ورکولای سي د خلکو سره رابطه کولای سي د علاقې د مشرانو سپین ږیرو سره ملاوېدلای سي نو خالي په ګرځېدو د غریب سړی الکانې سي کور کولای نو لهذا دا زما په خیال دا وجه دغه چې سرمایدار خلک چې دا پیسې دی کې د ملک قانون نه سمېږي ملک نه سمېږي نو الیکشن سیستم دا جوړ شوی دی چې سرمایدار خلک
د مذهبی ډلی جمعیت علما اسلام د کوټ امیر مولانا ولی محمد ترابی دغه خبره ردوي. سیاسي ګوندونه ورشدو ته هم ټیکټونه نور کوي. د کامیا اسمبلی 216 دغه الکا د افغانستان او ایران سره په پوله باندې پرته سیمه ده. په دغه سیمه کې د مادنیاتو د سونی د ریکوډیک او دغه ډول د صندوق د سیمو لوی زیرمې موجودیت لري. دغه الکا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي عبدالرحیم مندوخیل د مرګ له سبب څخه خالص شوی و. حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټه.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. قدر منوریدونکو په سویلی وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامیه لخوا د اف سی آر د قانون تلاندې نږدې او یا کسان چې دی هغوی نیول شوي دي. په اف سی آر قانون کې د سیمې او ځایي امنیت او حفاظت پړه په ځایي قبایلي مشرانو او وګړو باندې وي او تیره اونۍ یو ځایي هسپتال ته چې کوم نقصان ورسېده د دې وروسته دغه کسان نیول شوي دي. عدنان بیټنی پرې پوره تفصیل لري.
انتظامیه په خبره دغه کاروایی د اف سی آر تر مخه او اجتماعي ذمهداری په اساس تر هغه وروسته ترسره کړي چې یوه اونۍ وړاندې په جنوبي وزیرستان مرکز وانه کې نامعلومه کسانو موبایل روغتون ته اورونه لکفلی وو چې په نتیجه کې په روغتون کې غټ زیان اړه فلی. د دغه اور اڅورو علت نه دی معلوم سوی او نه کومې وسله والې ډلې ذمواري پر غاړه اخستې ده. جنوبی وزیرستان یو سیمه ایز مشر او د مدني ټولنې فعال غړي علي وزیر ډي وسره حال تیرولو په وخت اویل د انتظامیه لخوا دغه سه قبایلی اولس ټارچر کول د سیمه خلکو ذهن بیا تندروي او خواته اړوي. د نوموړي په خبره په ګناه خلکو گرفتاری کړي او ویول زیاتره گرفتاری د پوز لخوا شوې دي. د په خبره په دې اړوند انتظامیه سره جرګي هم شوې خو د جرګي فیصلې باوجود هم دغه کسان دي آزاد کړی شوي. علي وزیر په خبره ریاست دغه سه قسمه ګامونو سره سیمه ایز خلک د ریاست په ضد پر اپارولو مجبوره وي چې ایو ریاستي پالیسي ده.
فوج ادارې لاندې وشول کورونا ته ننوتل. په کورونا کې چې کوم داسې کسان وو چې عام خاص کسان وو دا گرفتاری وشولې. دې کې سرکاري ډاکټران هم شته، سرکاري نوکرپیشه هم شته، سټوډنټان دي. کوم نوی عملیات ته تیاری کوي، یو نوی سوچ ته تیاری کوي، یو خوف پیدا کوي. هغه خوف د دې د دشي لپاره پیدا کوي هم کنه چې موږ نه پیګو چې آباد افغانستان په حواله سره به وي. دې خوف پیدا کوي، علاقایي لیول باندې به وي خوف به پیدا کوي.
د جنوبي وزیرستان مرکز وانه سب ډیویژن انتظامیه مشر او مرستیال پولیټیکل ایجنټ کمران خان دی وسره حال تیرولو په وخت وویل د کاروایی د اف سی آر قانون تر مخه د علاقایي ځمداري په اساس ترسره کړي. هغه وویل د کاروایی تر هغه وروسته ترسره کړي چې په یاد علاقه کې یو روغتون ته اورونه اچول شوی وو. یوې پوښتنې په ځواب کې چې تاسو سیمه ایز خلکو سره جرګه هم شوی وو او جرګې فیصلې باوجود هم نه کسان دي آزاد کړی شوی، نو څه داسې جواب یې وویلې؟
پاغه کې دا مسله ده چې پاغه کې اوسه پورې ا مسله 100% نه حل. موږ چې کوم کسان باندې پوینټیشن نو هغه موږ ټول نیولې دي. په پاغه کې بیا دا ده چې دا واقع کړی چا ده، نو هغه سپیسیفیکیشن لاندې دی تر شوی. نو دا غي د وخت وجه نه دا کسان موږ لږ ساتلې دي او د دې نه علاوه چې کوم زیاتی موږ څوک نیولې بل قبیلو والا کسان نو هغه موږ رها کړی.
په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونو لخوا د غام غندنه شوی او غیر قانوني او غیر انساني ګرځا ولای. د قبایلی سیمو د بشري حقوقو د سازمان مشر زار علي خان افریدی په خبره کال 2011 یک نورسته انتظامیه نشي کول دغه رقم غیر قانونا گرفتاری وکړي. هغه ویل پاکستان نوم دې نوړان دې هم په نړیواله کچه په انساني حقوقو تیری بدنامه شوی دی او دغه رقم پر ریاستي کچه انساني حقوقو تیری سره به نور هم بدنامه شي.
امندمنټس کې دا خبره ډیره صفه شوې ده چې کلکټیو ریسپانسیبلټی کلاس په دې کې ختم شوی دی. نو ټیک ده، په وزیرستان کې څه کیږي دا خو بکی خدا خو بین الاقوام ویني، دنیا ویني، خلک ویني، دا خبره خو بارزي نو دلته که سټوډنټان گیر وی که ډاکټران وی که انجینران وی دا د ایف سی آر د مخم بالکل غلطه ده. ایف سی آر کې دا شی نشته دی. دا زویا ما چې دا بشري حقوقو بالکل مخالف ده، بالکل سنگین هیومن رائټس وایلیشن ده. ټوله دنیا دا ویني او باید د پاکستان نوم نور بدنام نشي په انساني حقوقو په حواله باندې.
په جنوبي وزیرستان کې تر سره شوې یوه بله پیښه کې د یو کور څلور کسان مړه او یولس ټپیان شوي دي. دغه پیښه درې ورځې وړاندې اعظم ورسک سیمه کې رامنځته شوې چې په وژل شوي او ټپیان شوي کسانو کې زیاتره زنانه او ماشومان شامل دي. د انتظامیه په خبره دغه یوه کورنۍ شخړه ده چې یو زنانه په سر رامنځته شوې ده او یو تن د جنکۍ کور ته بمونه اچولې دي. د انتظامیه په خبره د پیښې په اړه له جرګې څخه کار اخلي. ویل کېږي چې جرګې د نوموړي تن کور د غورځولو فیصله کړې ده. عدنان بیټنۍ، وایس آف امریکا، ڈیو ٹی وی.